د ماسپښین ادوې بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شي بروړاندې کوم په تخنیکی برخه کې امان امیر ځای سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 15.5 صفه اوریدل شي. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه د امریکا د دفاع وزیر څرګندونه خبرو چې د طالبانو د احتمالي پراخو بریدونو خبره کوي. ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام کې مو ستاسو تازه را رسیدلی ثبت شوی پیغامونه راغونډ کړی دي او د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
د قندهار ولایتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو دوه قومندانان وژل شوي. په هلمند ولایت کې یوه ټرافیکي پیښه شوې او ایران وایي د هر ډول حملې د انتقام لپاره چمتو دی. پورا خبرونه ورې لمړی د افغانستان خبرونه. د کندهار ولایت په معروف او پنجوي ولسوالیو کې د دوو جلا پیښو پر مهال د وسلوالو مخالفانو دوه جپوړي قومندانان له خپلو افرادو سره یو ځای وژل شوي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامي کې ویلي د وسلوالو یو قومندان نن سهار وختي د پنجوي ولسوالۍ په موشان سیمه کې د ایساف ځواکونو په هوایي برید کې وژل شو. دا کس په پنجوي ژیړی او میوند ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو عمومي قومندان و. په ویلامي کې ویل شوي د وسلوالو دوهم قومندان حافظ طیب نومېده او په سرحدي ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په یوې ټرافیکي پیښې کې چې د بهرنیو ځواکونو پوځي وسیله پکې ښکېل وه یو ماشوم وژل شوی او یوه میرمن پکې ټپي ده. د پولیسو د 501 نمبر لشکرګاه زون مشر جنرال اسمت الله دولتزی وایي دا پیښه د لشکرګاه په ښار کې شوې او د تحقیقاتو امر کړی دی. د وژل شوي هلک پلار وایي د بهرنیو ځواکونو ټانک د ټرافیکو قانون مراعت نه کړ او د ده د سپرلۍ موټر سایکل یې ووهه.
ترافیک لاس را ته ورسره دی خاطر راز ما خاطر راز زه چې دغه خاطر ورکاش سلام موټر سایکل نور تیسه وو د شاه په ټنګ وو انا برا د غل کې تر لاندې کوي مز یو چې زره سره و یو زوم.
د یو بل خبر لمخه د هلمند ولایت د امنیت قومندان ویان فرید احمد فرهنگ وی تیر شپه په نادلی ولسوالۍ کې د دولت څلور تنه وسلوال مخالفان د ایساف په هوایي برید کې هغه مهال وژل شول چې غوښتل یې په امنیتي پوستې حمله وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي شاوخوا دوی ونې وروسته له هغې چې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو په افغانستان کې له خپلو افغان ملګرو سره ګډې ګزمې محدودې کړې وې دا مهال د ناتو په مشرۍ ځواکونه له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات کوي. په ګډو ګزمو باندې هغه مهال محدودیتونه لګول شوي ول چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو حملې زیاتې شوې. په روان کال کې په دې حملو کې 150 بهرني عسکر وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا د پنځشنبه پر ورځ ویل د افغان ځواکونو له داخل څخه حملې به افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال بیلارې نه کړي. ټاکل شوی چې د 2014 کال په پای کې به د ناتو زیات شمېر جنګي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وروسته له هغې د هر ډول حملې د انتقام اخیستنې خبره وکړه چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اسلامي جمهوریت د اټم بم د مخنیوي لپاره د یوې سري لیکې اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر مرستیال اسحاق الحبیب د پنجشنبه پر ورځ عمومي اسامبلې ته وویل اسلامي جمهوریت د خپل دفاع لپاره پوره غښتلی دی او د هرې حملې پر ضد په پوره طاقت د انتقام اخیستنې حق لري. الحبیب زیاته کړه اسرائیلو د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام پر ضد بې اساسه او مزخرف تورونه لګولي دي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په ټینګار سره وویل د ایران د اټومي وسلو لپاره د یوې سري لیکې اړتیا ده. په دې ناوخته ساعت کې په سوله ییز ډول د ایران د اټم بم د مخنیوي لپاره یوازې یو لار شته او هغه دا چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره باید اسرائیلي کې وایستل شي. په دې وروستیو اونیو کې اسرائیلي مشرانو په وار وار خبرداری ورکړی که چېرې ایران د اټم بم جوړولو ته نږدې شي پوځي حمله به ورباندې وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو ویل سره لیکه جګړې ته لار نه پرانیزي بلکې د جګړې مخه نیسي. د زیاته کړه د 2014 کال د اوړي په پای کې به ایران کافي اندازه غني شوي یورانیم ولري او دا هیواد به د اټم بم جوړولو ته بیخي نږدې شي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د نتنیاهو له وینا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هغه سره د 15 دقیقو لپاره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو مشرانو یو ځل بیا د دې خبرې پخلی وکړ چې امریکا او اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ګډ هدفونه لري. راپورونه وایي وسلوالو د عراق په تکریت ښار کې له امنیتي ځواکونو سره د نښتو وروسته د دې ښار زندان نیولی او یو شمېر بندیان په تیښتې بلل شوي دي. تر اوسه پوره نه ده څرګنده چې په زندان باندې حمله له بهر څخه شوې او که په درنه کې د بندیانو د شخړو له امله وسلوال په زندان واکمن شوي دي. په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په دې حملې کې 15 پولیس وژل شوي دي. د کینیا پوز وایي عسکرو یې د سومالیا په جنوب کې له القاعده شبکې سره د تړلې الشباب ډلې تر واک لاندې وروستي بندري ښار باندې حمله کړې ده. د کینیا عسکر د قسمایو ښار د نیولو په مقصد د سمندر له لارې داخل شوي دي. دا ښار د وسلوالو لپاره د عاید مهمه منبع ده او په بندر کې د شیانو او مالونو څخه مالیه اخلي. د ایتوپیا، کینیا او افریقایي اتحادي عسکرو د سومالیي ځواکونو په ملتیا په جنوبي او مرکزي برخو کې زیاتې سیمې له الشباب وسلوالو څخه نیولې دي. د افریقایي اتحادي ځواکونو په 2012 کال کې شباب وسلوال له مرکز موګدیشو څخه ایستلی ول. او یوه کوچنۍ مسافر وړونکې الوتکه چې د همالیا د غرونو ایورست سیمې ته روانه وه د نیپال د مرکز کاتمندو په لمنو کې وغورځېده او 19 کسان پکې مړه شول. چارواکي وایي د سیتا هوایي شرکت دا الوتکه له کاتمندو هوایي ډګر څخه له پورته کېدو وروسته وغورځېده. راپورونه وایي په الوتکه کې 8 انګلیس او 15 چینایي سیلانیان او 8 نیپالیان سپاره ول. د الوتکې د غورځېدو علتونه تر اوسه نه دي څرګند شوي او د پیښې په مهال هوا هم صافه وه. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ده د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبان د پراخو بریدونو نیت لري. د خبرونې په دوام به د لیون پنیتا د څرګندونو ترڅنګ د افغانستان د جګړې په اړه د روسیې له اندېښنو تاسو خبر کړو. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي چې افغانان باید په خپل هیواد کې د سولې لپاره یو موټی شي. دا به هم واوري چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پوخ سړک وسلوالو پر تراکتور اړولی او په بغلان کې بیا د یوه سړک د پخېدو تړون له یوه شرکت سره لاسلیک شوی. د کونړ د اوریدونکو څرګندونې لرو.
د کونړ والی خدمت د کونړ لپاره نه دی کړی.
د کونړ د والی نظر مو هم اخیستی.
که اوس وګورو په کونړ کې تقریبا د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت کارونه روان دي.
په روانه خپرونه کې مو په کوټه کې د څو اونیو په ترڅ کې د نږدې 1.5 ماشومانو د تری تم کېدو پر ضد له یوې مظاهرې هم خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د طالبانو له لوري د لویو حملو احتمال ویني، خو له دې سره سره به هغوی ونه کړای شي چې د بلوا پر ضد د امریکا، ایساف او افغانستان د ستراتیژۍ لپاره موجوده اراده له منځه یوسي. لیون پانیتا دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې له افغانستانه د 3000 اضافي امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر بشپړ شو. پانیتا دغه راز وویل د ناټو تر مشۍ لاندې اکثرو نړیوالو ځواکونو له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات بیرته پیل کړي دي. د دې څرګندونو نور جزئیات له عصمت سروانه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیون پانیتا وایي په افغانستان کې د طالبانو د لویو حملو اټکل کوي او د دې معنا دا ده چې د افغانستان پر ستونزو سترګې نشي پټېدای. پانیتا په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل سره لدې چې موږ ډېر مثبت پرمختګونه منو، خو په ځای پاتې ستونزې او چیلنجونه هم له پامه نشو غورځولی او وبې نه غورځو. د دغه راز ویل هغه دښمن چې دوی ورسره شکیل دي، لکه څنګه چې پخوا ویلي، له شرایطو سره ځان برابروي او تل په ځان کې تغییر راولي. دوی د دې لپاره چې د امنیت نوی حس چې عامو افغانانو حس کړی زیانمن کړي، خپل تمرکز لوی حملو ته اړولی دی. د همدارزویل اټکل کوي چې نوري لوی حمله به وشي او دشمن به د دوی د ارادې د ماتولو په خاطر هر هغه څه وکړي چې په واسه پوره شي، خو بریالی به نشي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل د امریکایي پوځیانو او افغانانو د ساتنې او د دې لپاره چې ستراتیژي له خپل مسیر وان نوري، د دا ډول حملو په ځواب کې سش کال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن له افغان مشرانو د افغانستان له اردو او ایساف سره یو لړ ګامونه اخیستي دي. د امریکا دفاع وزیر په انټرنیټ کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي اړوونکي فلم له خپرېدو وروسته د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همکاریو د کمیدو په اړه وویل چې د ایساف اکثر قطو بیرته له افغان امنیتي ځواکونو سره ګډ عملیات پیل کړي دي. پنیتا چې له افغانستان د 3000 امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې دغه اضافي سرتیرو چې د 2009 کال په دسمبر کې د ولسمشر باراک اوباما له لوري افغانستان ته لیږل شوي ول، په 2011 کال کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه. د وویل دوی د جګړې په میدان کې د طالبانو د قوت د ماتولو لپاره لومړني هدفونه لاسته راوړل او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او شمیرې په حیرانوونکي ډول زیات کړه. پنیتا دا هم وویل د دې لپاره چې د دغو پوځیانو پر اغیز سم پوه شو، فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې د 2009 میلادي کال حالات را په یاد کړو. همغه وخت انډول په ښکاره ډول د طالبانو په ګټه و. یاغیانو ژر ژر سیمې لاندې کولې، هر کله چې به زموږ پوځیانو یوه سیمه تصفیه کړه او بیا به له هغې سیمې ووتل، طالبان به سمدستي بیرته ورغلل. خو اوس داسې سیمه نشته چې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي وي او هغوی دې په ساتلو کې پاتې راغلي وي.
د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې مو په راپورټ کې اورېدې چې وی ویل طالبان شایي پراخې حملې وکړي خو ګټه به ونه کړي. په یوې خبرتیا پسې به واورې چې پرون په ماسکو کې د ناټو او روسیې د ګډې همکارۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې. روسیې له افغانستانه د بهرني پوځیانو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه او د ناټو استازي ډاډ ورکړ چې ناټو به له افغانستان سره د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال الکساندر ویرشپو وویل ناټو به وروسته تر دې چې له افغانستانه پوځیان باسي دغه هیواد تشانه کړي. د ناټو د عمومي مشر مرستیال چې په ماسکو کې یو نړیوال کانفرنس له بروکسل د پنځشنبې په ورځ خبرې کولې څرګنده کړه ناټو د افغان عسکرو او پولیسو په روزنه کې سخت خواري کوي، سو د 2014 کال په وروستیو کې د افغانستان د امنیتي چارو ساتنې ته چمتو شي. الکساندر ویرشپو دا هم وویل چې د دې ترڅنګ به ناټو تر 2014 کال وروسته له افغانستان او سیمې سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ماسکو کې د ناټو او روسیې د همکارۍ په نړیوال کانفرنس کې له اروپا سره د همکارۍ په برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوری کورلاچ وویل له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل دا معنا ورکوي چې هلته پوځي عملیات سرته رسی شي، چې دا مهم اقدام دی او ورسره دا پوښتنه پیدا کیږي چې ناټو به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې څه کوي. ګورلاچ زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته هلته د ناټو او روسیې ګډه همکاري مهمه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د دې مرستیال په ځواب کې د ناټو مرستیال وویل روسیا او د روسیې جنوبي کاوندي هیوادونه تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره مرسته کولای شي او مهمه ونډه پکې لرلای شي، په ځانګړي ډول د غیر قانوني وسلو په مخنیوي کې او د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې. د ناټو مرستیال زیاته کړه چې په دې برخو کې به ناټو له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو همکارو هیوادو سره کار وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه باید د افغانستان د سولې پاړه خپل دوګونی سیاست پای ته ورسوي او افغانان یو موټی شي. د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس د خبرې په دې پسې کړې چې روانه اونۍ په نیویارک کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له ملګرو ملتونو غوښتل چې له تور لیست د طالبانو نمونه لرې کړي او په کابل کې بیا د حکومت اپوزیسیون ډلو له دې سره مخالفت وکړ. له کابله اسدالله الدین رپورټ لري.
د سولې عالی شورا چارواکي وایي هغه کسان باید له صحنې څخه وویستل شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري او د پردیو په لمسون تاوتریخوالي ته لمن وهي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د پنځشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې سوله د افغانستان اړتیا ده او دې هدف ته د رسیدو لپاره باید نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وشي. معصوم ستانکزي وویل په هیواد کې د سولې راوستل هغه وخت امکان لري چې ټول کل هیوادونه یې په اړه واحد سیاست ولري.
موږ سولې ته د رسیدو لپاره نه یوازې ملي اړخونو ته اړتیا لرو، بلکې په دې برخه کې سیمه ییزو اړخونو ته هم اړتیا ده. موږ باید په واقعیت سره د سولې په لور حرکت وکړو. دا هغه وخت امکان لري چې دوه ګونی سیاستونه پای ته ورسیږي. موږ له ملګرو ملتونو څخه هم غواړو چې په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړي.
ښاغلی ستانکزي ویل ډېر افغانان دا پوښتنه کوي چې سوله او د سولې خبرې باید له چا سره ترسره شي. شي. خو نوموړی دې پوښتنو ته په ځواب کې وایي چې د سولې له هڅو څخه یې هدف وسلوالو مخالفینو ته امتیاز ورکول نه دي، بلکې غواړي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس دا مني چې سوله په سوال او زاریو نه رامنځته کیږي، خو وایي چې په دې برخه کې د افغانانو په مرسته پیاوړي اقدام ته اړتیا ده. بیا هم د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی:
موږ باید د خپل هیواد اوسیدونکو سره متحد او یو ځای کړو، تر څو په ګډ فشار سره هغه کسان له ټولنې وباسو چې نغواړي په افغانستان کې سوله راشي. موږ په دې برخه کې یوې ملي انګیزې او لارې ته اړتیا لرو. وایو چې سوله په زاریو نه رامنځته کیږي. د سولې راوستلو لپاره باید اراده او اقدام وشي. موږ باید داسې سوله رامنځته کړو چې نور افغانان د پردیو په لمسون یو بل ونه وژني، او کومې وینې چې نن تویږي دا پای ته ورسیږي.
که څه هم د سولې عالي شورا چارواکو د هغو هیوادونو نمونه وانخیستل چې د افغانستان د سولې په اړه دوه ګونی سیاست لوبوي، خو افغان کارپوهان په دې برخه کې تل پاکستان ته ګوته نیسي. افغان کارپوهان وایي بیلابیل وسلوالې ډلې اوس هم په پاکستان کې پټنځایونه لري، او د دغه هیواد استخبارات او پوځ یې په کلکه ملاتړ کوي. بل لور ته په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی به د لوی اختر له رارسېدو د مخه اسلام آباد ته سفر کوي.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې د کونړ د یو شمېر اوسیدونکو پیغامونه لرو، او د دغه ولایت د والی نظر محمد خسته. د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته غځېدلې پوخ سړک حکومت مخالفه وسلوالو په یوې برخه کې تیره شپه اړولی دی. ټاکل شوی و چې د دې سړک څنګ ته په لنډ وخت کې د نوري فایبر انټرنیټي سیم تیر شي. د سړک دوو غاړو ته هواره لاره شته، خو هلته د ماینونو ویره ده، ځکه سیمه ییز اندېښنه لري او ویریږي چې ستونزې به یې زیاتې شي. د موضوع تفصیل له هلمند د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې.
وروسته له څلورو کلونو یو ځل بیا په هلمند کې د سنگین ولسوالۍ سړک د خلکو د تګ راتګ پر مخ پریسو. ویل کېږي د سنگین د سړک د پرې کېدو پیښه په هلمند کې د تازه پیل سو نامنه یوه برخه ده. څارونکي وایي وسلوال کسان غواړي د سنگین د سړک په پرې کولو سره د شمالي ولسوالیو سره د لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو اړیکه وشلوي. د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وسلوالو تیر شپه د تراکتور په واسطه د پولیسو د دوو پوستو په منځ کې د سنگین او لشکرګاه ترمنځ ډامبر سوی سړک د پتی محمد پور پیچ پرې کړی دی. سنگین ولسوالی د هلمند په شمال کې له مهمو ولسوالیو څخه ده. پر دې لار کجکی او مساکلا ولسوالیو ته هم اوسیدونکي تګ راتک کوي. سنگین ته د غزیدلی دغه پاخه سړک په څنډه کې په نږدې ورځو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو لین هم تیرېدونکی و. مخکې تر دې یو ځل څلور کاله وړاندې طالبانو نادالی ولسوالۍ ته غزیدلې لار د لوباغ په سیمه کې پرې کړې وه، چې وروسته د دولتي ځواکونو د پراخ عملیاتو په ترڅ کې پرانیستل شوه. د سنگین ولسوالۍ خلک وایي که چیرې د سنگین ولسوالۍ پرې سوی سړک بند پاتې سي، د خامه سړکونو پر سر ماینونه ډېر پټ سوي دي چې د مرګ ژوبلې د اوښتو باعث کېدای سي. د پتی محمد د پیچ لسیمې نه یوه کس چې د نامه د ښودلو نه یې ډډه کول، ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو تیر ماښام د سیمې د خلکو څخه په زور ټراکټور او سړی وغوښتل او سړک یې پرې پرې کړ. هغه وویل سړک د پولیسو د پوستې نه درې کیلومتره لرې پرې سوی دی. دغه سړک د کندهار لشکرګاه له دورایي نه تر سنگین پورې 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی دی. د دې سړک د جوړېدو پر مهال وسلوالو طالبانو په یوه تهاجمي برید کې څه باندې 50 تنه د یوې امنیتي کمپنۍ او پولیسو په ګډون ووژل. خو د سنگین د سړک د تازه پرې کېدو په اړه دولتي چارواکي رسنیو ته څه نه وایي، خو د سیمې خلک ټینګار کوي که چیرې د دې ډول پیښو مخه ونه نیول سي، سنگین ته د غځېدلې لارې پر سر به تګ او راتګ ګران سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د پاخه سړک یو برخه په تراکتور اړول شوې ده. د افغانستان له جنوبه به شمال ته مخه کړو. د افغانستان د فواید عامې وزارت د دوشي پل خمري سړک د جوړولو چارې د نبي زاده په نوم یو شرکت ته ورسپارلې. د دوشي پل خمري سړک 250 کیلومتره اوږد دی چې څه باندې 3 میلیونه ډالر به پرې ولګول شي او په 3 میاشتو کې به بشپړ شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
د فایدامه وزارت وای کنه به د طلب شرکت د دوشي پل خمري د سړک د پخولو چارې په لوړ کیفیت او ټاکلي وخت بشپړې نکړي تړون به فسخ او قانوني چلند به ورسره وشي. د دوشي پل خمري سړک جوړولو چارې د چهارشنبه په ورځ د فایدامه د وزیر انجینر نجیب الله او جن لخوا د یو تړون لمخه نبي زاده شرکت ته وسپارل شوې. خاغلی وژن وویل د یاد سړک چارې به په جدي توګه کنټرول او د هر ډول درغلیو مخه به پکې ونیسي.
په سړکی کې امروز ما قراردادش امضا خاط کردیم طبق استاندارد بین‌المللی باید کار شود.
دا سړک چې نن تړون لاسلیک کوو د نړیوالو معیارونو سره سم باید جوړ شي. له دې شرکت غواړو چې کومه ژمنه یې چې د وزارت او د ملي شورا له غړو سره کړې ده باید پوره یې کړي. موږ په دې برخه کې هیڅ ډول سرغړونه نشو منلی. اوس هم د وخت دی کنه شي کولای تړوند نه کوي.
د دوشي پل خمري سړک چې کابو 50 کیلومتر اوږدواله او 1 متر سور لري د سکم 3 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت به په 15 میاشتو کې بشپړ شي. د فایدامه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې سړک د جوړولو چارې کابو 2 کال د مخه د اکمل په نامه یو شرکت ته سپارل شوی وي چې یاد شرکت ونه توانید د پروژې چارې په ټاکلي وخت ترسره کړي. د همدې لامل کابو 2 میلیونه ډالر جریمه شو. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال په ملي شورا کې د بغلان ولایت د خلکو ځینې استازي هم حاضر وو. د مشرانو جرګې منشي مولوي عبدالباری راجی د سړک جوړولو په اکثرو شرکتونو انتقاد وکړ چې په چارو کې تر ډېر ځای شخصي ګټې په پام کې نیولې دي. د ټینګار وکړ چې دا شرکت د بغلان د خلکو د ستونزو او غوښتنو په پام کې نیولو سره ورسپارل شوې چارې په ښه توګه ترسره کړي.
در تمام اوقات یا کوشش کردن که منافع شخصی خود را داشت
تر ډیره حد دوی هڅه کړي چې شخصي ګټې په پام کې ونیسي. که د دې شرکت په چارو کې همداسې څه ولیدل شي بیا یې نشو زغملی او هر قانوني ادارې ته به یې راکاږو. د فواید عامې له وزارت څخه هم هیله کوو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د فواید عامې وزیر د سړک جوړولو ټولو شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې که کارونه معیاري نه وو تړونونه به ورسره فسخ شي. د دې وزارت د معلوماتو لمخه تر اوسه په هیواد کې څه باندې 2000 کیلومتره سړکونه په اساسي توګه رغیدلي او پاخه شوي دي. خو لیدل کېږي چې د دې سړکونو ځینې برخې د کیفیت د ټیټوالي له امله بیرته خرابې شوي دي. خلک وایي د فایدامې وزارت باید پر سړک جوړولو سربیره د سړکونو څارنې او ساتنې ته هم تدابیر جدي کړي.
د دوشي پل خمري د سړک د پخېدو تړون له یو شخصي شرکت سره لاسلیک شوی. بیا هم په شمال کې د بلخ د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي د یو شمېر نورو پرمختیایي چارو ترڅنګ په خپل ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړېدو غوښتنه کوي څو ستونزې هوارې شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال لطیف سهاک اورو.
د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي د ښوونځي او روغتیایي کلینیکونو د کمښت او د څښاک د روغتیایي اوبو د نشتون نصر تکوي. دا ولسوالۍ لس هاو کیلومتره خار نه لري او غرنۍ سیمه ده. د خلکو په وینا که سیمه کې څوک ناروغه سي په درمل او ډاکترانو سمبال روغتیایي مرکز دلته موجود نه ده او باید لس هاو کیلومتره لري د ولایاتو ښارونو ته ناروغ انتقال سي. د هغوی په وینا کوم کوچني کلینیکونه چې موجود دي پکې ډاکتران نسته. خلک وایي د کندو اوبو نه ګټه اخلي چې مدام ماشومان ناروغ وي او په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو نشتوالی د دې سبب سوی چې ماشومان ته یې ملای مامان درس ورکړي. د سیمې درې تنه اوسیدونکي داسې وایي:
یک کلینیک داریم به مردم کافی نیست، یک سمبول یک تعمیرک است، باید به او دکترایی که بسید.
یو کلینیک لرو هغه هم د سمبول په څیر تعمیر استه پکې ډاکتران نست. من خپل ناروغان باید د جوز جان او سرپل ولایات و مرکزونو ته ویسو. من سرک نه لرو، شپږ ساعته باید یو ناروغ مزل وکي تر څو چې ډاکتر ته ورسیږي. من ښوونځی نه لرو، من کلینیک نه لرو، من بچان لرو اما ورته خوانځای نه لرو د موږ ستونزې زیاتې دي موږ سرک نه لرو کلینیک نه لرو او همدا ستونزه مو نسخه د اوبو نشتون ده
مکتب درست نه درن اکثری قروهای ما هیڅ مکتب نیست
د زاره ولسوالی خلک وای سرکونه نه لري او د څو کلونو رئیس ته چې نړیواله ټولنه کوم مرسته کوي د غوی په ژوند کې هیڅ راز بدلون راوړای نه ده پام دی اول کده بلخ ولایت د زاره ولسوال رحمت الله جعفری به وای په داسې حال کې چې ستونزې شته اما پروتلونکو څو ورځو کې به د 20 کیلومتره سرک د جوړولو کار په دې ولسوالۍ کې پیل شي د ولسوال وای د معارف او روغتیا په برخه کې هم کار سوی اما د پام وړ نه ده ولسوال وای د خلکو عمده ستونزه د څښاک د اوبو نشتون ده چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي
ما ضرورت به اعمار کلینیک و مکتب بیشتر داریم اگر
مونږ ګټه ولرو چې باید ورته پام وسی خوانځای مونږ ته جوړ سی کلینیک جوړ سی او باید که امکان وي یو 50 بستر شفاخانه دی ولسوالۍ کې جوړ سی د مونږ د خلکو یو لوی بل ستونزه د صحت دی اوبو نشتون ده چې هر کال خلک د ناپاک اوبونه د ګټه اخیستلو سره لاس هوتنه مري
مریض میشن او بعد نتیجه همین مریضی فوت میکنن
اما د بلخ د معارف رئیس قیس مهروین به وای د مسلکی ښوونکو نشټوالی د افغانستان په سطح یو لوی ستونزه ده چې بلخ ولایت هم د امر نه مستثنا نه ده نوموړی وایي په ښار کې چې کوم مسلکي ښوونکي موجود دي ولسوالیو ته د کار لپاره نه ځي او لامل هم ناامنۍ او د ژوند د ابتدایي اسانتیاو نه موجودیت ده مونږ اعلام کړی که څوک د یو مقدار زیات ماش د ترلاسه کولو لپاره ولسوالیو کې کار کوي مونږ حاضر وو چې دا ماش ورکړو بلخ ولایت یو له هغو ولایاتو نه ده چې مدام چارواکي د بیا رغونې نه خوښي څرګندوي اما د دې ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا د بیا رغونې کارونه متوازن نه دي او چارواکي ښار ته زیات پام کوي او کلي له یاده وړي
Azadi Radio Takwakunisay
Fight against Al-Qaeda and our efforts in Afghanistan
Now the role has changed Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging up for some support and we are not
Jahan is gone the rule
Мы федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
Автор Тулу Махки. Занда Афганистан, Сими, Ауза, Нарейла Халату, Хабаркай.
ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ورسته ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام خبرو په دې پروګرام کې د کونړ پرستونزو او هلته پر شویو کارونو او کیدونکو کارونو تاسو د چارواکو او خلکو سرګندونی اوریدل شي اوس د کونړ څنګه ته نجدې کونړ ته لغمان ته ورځو د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې لاغو کورنیو سره د خوراک او پوشاک په برخه کې مرستې وشوي چې څومره د وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې مرجوب لغوره وشته و په دې اړه لسمه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری رپورت لري
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو د هوایي برید له قربانیانو سره مرستې وشوي د لغمان د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالبصیر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ریاست په همکارۍ ای آر ډی موسی له هغو 28 کورنیو سره مرسته وکړه چې د وږي په 28مه د لغمان د الینګار ولسوالۍ د نورلام سیف په دره کې د ایساف ځواکونو د هوایي برید قربانیان شول نوموړی وایي له هر یوې کورنۍ سره جلا د $400 په ارزښت مرسته وشوه
د یو اخر کو د اطلاعات لوخو او بمباری لامل اتیش کورنۍ ته په امن نورلام څخه تر کې متضرر شوې چې دا غو سره موږ په ابتدا کې د ارتي موسسه په همکارۍ باندې هر کورنۍ سره د $400 مقابل کې ابتدایي مرسته چې هغه کې خوراکي تو کې او کورنۍ سامان شامل دي
د هاشمی په وینا په دوهم پړاو کې به د یادې موسسې لخوا دغه کورنۍ ولپاره وړوکه تجارت هم برابر شي چې د هغې لارې بخ پر ورځنی چارې سمبالوي
دریم قدم کې دوی سره د $300 مقابل کې دوی هغه ابتدایي تجارت هغه ته وسط ورکوي که هغه مالداري وي او که هغه دوکانداري وي چې هغې دغه تجارت ته وسط ورکوو دریم قدم کې به دوی زموږ د مرستو نه داسې مستفید کېدای شي چې دوی لکه څرنګه چې نور معلولین او د شهدا ورثه موږ سره راجستر دي
د یادولو ده چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په نورلام صاحب دره کې د وږي د میاشتې په 28مه نېټه یو شمېر ښځې غره ته د جلغوزو خسو او خشاکو په ټولولو پسې تللې وې چې د ایساف ځواکونو د هوایي برید قربانیانې شوې په دغه بمبار کې 8 تنه مېرمنې هم هغه مهال وژل شوې او شاوخوا 40 تنه نورې ټپیان شوې وې
د ازادي رادیو د ولایت په ولایت په پروګرام کې نن د کاپیسا والی مهراب الدین صافی میلمه دی. که د کاپیسا ولایت د ستونزو په اړه پوښتنه لري یا د دغه ولایت د چارواکو د شیګنې لپاره وړاندیز او نظر لري، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ایمیل ولیکئ او یا د خپرونې په وخت د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو ازادي رادیو ته ټیلیفون وکړئ. زموږ د ټیلیفون دوې شمېرې زه تاسو ته اعلانوم: 0-800-822-555. دا شمېر بیا تکراروم: 0-800-822-555 او بل شمېره ده 0-99-203-540. دوې بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونو خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي په معروف او پنجوایي ولسوالیو کې د دوو جلا پیښو پر مهال د وسلوالو مخالفانو دوه جګپوړي قمندانان له خپلو افرادو سره یو ځای وژل شوي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په یوې ټرافیکي پیښه کې چې د بهرنیو ځواکونو پوځي وسیله پکې ښکېل وه، یو ماشوم وژل شوی او یوه میرمن پکې ټپي ده. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي شاوخوا دوې اونۍ وروسته له هغې چې د ناتو په مشرۍ آیساف ځواکونو په افغانستان کې له خپلو افغان ملګرو سره ګډې ګزمې محدودې کړې وي، دا مهال د ناتو په مشرۍ ځواکونو له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات کوي. ایران وروسته له هغې د هر ډول حملې د انتقام اخیستنې خبره وکړه چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اسلامي جمهوریت د اټم بم د مخنیوي لپاره د یوې سري لیکې اعلان وکړ. د بغداد په شمال د تکرت ښار د زندان په نښته کې لږ تر لږه 10 پولیس وژل شوي دي. د سوریې فعالان وایي حکومتي عسکر او وسلوال یاغیان په شمالي ښار حلب کې په ډیرو سختو جګړو کې ښکیل دي. د کینیا پوځ وایي عسکرو د سومالیا په جنوب کې له القاعده شبکې سره د تړلي الشباب ډلې تر واک لاندې وروستي بندري ښار باندې حمله کړې ده. او یوه کوچنۍ مسافرونکې الوتکه چې د همالیا د غرونو ایورست سیمې ته روانه وه، د نیپال د مرکز کټمنډو په لمنو کې وغورځېده او سپاره 19 کسان پکې مړه شول.
د مایکروسافت مالک بیل ګیټس وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو کلونو کې به پولیو یا د ماشومانو ګزرن په کامله توګه په نړۍ کې محو شي. اوس په نړۍ کې د افغانستان په ګډون په درې هیوادونو کې د پولیو مثبتې پیښې شته. ډاکټران وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د یو ویروس په واسطه رامنځته کیږي او که څوک واکسین وکړي نو دا ویروس ورته تاوان نشي رسولی. فریده هوډ سیفی رپورټ لري.
د مایکروسافت مالک بیل ګیټس چې خیر غوښتونکي سړی بلل کیږي او د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د محو کولو د یو نړیوال کمپاین مشري کوي، وایي هیله مند دی چې په 2015 میلادي کال کې به په نړۍ کې هیڅ یو ماشوم د دې ناروغۍ له امله فلج نه وي او تر 2018 کال پورې به په کامله توګه د پولیو ټغر په ټول نړۍ کې ټول شي. بیل ګیټس اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي، له پولیو سره د مبارزې په برخه کې نړۍ ډیر لوی پرمختګونه کړي دي او یوازې درې هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان او نایجیریا دي چې د پولیو د ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته او د پولیو ویروس له هم په دې سیمو کې نه دی محو شوی. بیل ګیټس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د پولیو د محو کولو په اړه په یوې لویې غونډې کې تر ګډون مخکې دا خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د دې ویروس محو کول د هغه د کار د دوهمې دورې په لومړیتوبونو کې راځي. د ملګرو ملتونو مشر وایي اوس په نړیواله سطحه په سلو کې 99 د پولیو پیښې محو شوې دي. هغه وویل د پولیو له محو کېدو څخه به ټوله نړۍ ګټه واخلي. اوس نو په کار ده چې ټوله نړۍ له افغانستان، پاکستان او نایجیریا سره اوږه په اوږه ودرېږي او په دې توګه د پولیو د محو کولو کار ترسره کړي. ډاکټران وایي که چېرته یو ماشوم هم په پولیو اخته وي نو نورو سیمو ته د ناروغۍ خطر ډیر دی، ځکه خو په نړیواله سطحه هڅې روانې دي څو د پولیو ویروس د دنیا په هیڅ یوې برخې کې نه وي. بان کی مون وویل کله چې موږ په 1988 کال کې د پولیو سره د مبارزې چارې پیل کړې نو هغه وخت 125 وادونه وو چې پکې ماشومان د دې ویروس له امله د ګزرن یا فلج له خطر سره مخامخ وو. هند د پولیو په محو کولو کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ وو او د تیرو 13 میاشتو راهیسې داسې یو هیواد دی چې پکې پولیو محو شوې ده. هغه هیله مند دی چې دا ناروغي به حتی د ډیرو سختو شرایطو سره سره په کامله توګه محو شي. خو بیل ګیټس په خپل مرکې کې د پولیو محو کول کاملا یوه ساده مسله بللې ده. هغه ویلي موږ دې ته اړ یو چې د واکسین څاڅکي ټولو ماشومانو ته ورسوو، خې د واکسین کولو ډلې ولرو او د واکسین د رسولو لپاره له مناسبو لارو کار واخلو. د افغانستان په هغو سیمو کې چې پکې نامنی ده لکه په هلمند کې د پولیو مثبتې پې پیخی ثبت شوی دی. د هلمند ولایت د عامې روغتیا د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر عبیدالله داودزاده بیا وایي سمه ده چې د بې امنیو له امله به ځینو سیمو ته د واکسین رسول ګران وي، خو ډېر ځله خپله کورنۍ د واکسین په اهمیت نه پوهیږي. له دې خبر نه دي چې د واکسین د څو څاڅکي د ماشوم ژوند ژغوري او له فلج کېدو څخه یې ساتي.
د اخته کېدو سبب یې هم یوازې او یوازې غفلت د پاملو دی چې خپل کوچنیان واکسین ته نور ولي او یا واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي او یا د واکسین د اهمیت څخه خبر نه دي.
افغان ولسمشر وایي په دې هیواد کې به لا ډېرې سختې هڅې وشي او هیله مند چې د پولیو ناروغي به ژر په افغانستان کې محو شي. په نایجیریا کې په تیره په شمالي سیمو کې چې مسلمانان پکې برلاسي دي، هلته یو شمیر خلک داسې فکر کوي چې واکسین ورته ضرر رسوي نو ځکه خپل ماشومان نه واکسین کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د پولیو محو کول د پاکستان لپاره په ملي لومړیتوبونو کې راځي. هغه وایي د پولیو محو کېدل اسانه کار نه دی او د نړیوالو پالیسیو او مرستو مسله مهمه بولي. دی وایي په پاکستان کې روسي سیلاونه او بې امنۍ هغه مسایل دي چې ځینو سیمو ته د هغو روغتیایي ډلو د رسیدو مخه یې ډپ کړي چې غواړي ماشومانو ته واکسین ورسوي. خو بلګرد سره له یادو ستونزو ډېر هیله مند دی او وایي لکه د کوي یا چیچک په شان به پولیو هم په راتلونکو څو کلونو کې له منځه ولاړه شي او دا به دوهمه ویروسي ناروغي وي چې په نړۍ کې به په کامله توګه محو کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خپاره کړو، بلوچستان ته ورسو. د پښتونخوا ګوند محصلینو اتحادیه په کوټه کې پرون احتجاجي مظاهره وکړه او پکې د شاوخوا 140 هغو ماشومانو د موندنې غوښتنه وکړه چې وایي په تیرو دوو میاشتو کې له کوټې شاره ورک شوي دي. مظاهره کوونکو اندېښنه څرګنده کړه چې له دغو ماشومانو به د تروریزم لپاره کار واخیستل شي. په اړه یې تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل پرپورټ کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو سازمان لخوا د پنځمې په ورځ په کوټه ښار کې یو ستر احتجاجي مظاهره وسو چې سلګونو محصلینو پکې برخه اخیستې وه. مظاهره د ښار له ساينس پوهنځي پیل سو چې د ښار پر بیلابیلو سړکونو یې لاریون وکړ او داسې شعارونه یې ورکړل. دغه محصلین د جنو رپورټونو له مخې ادعا کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کوټه ښار کې 140 ماشومان په مرموز ډول ورک شوي چې وایي عمرونه له 4 کلنۍ تر 14 کلنۍ پورې دي. د محصلینو د اتحادیه مشر کبیر افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو ورکېدو په خلکو کې ویره خپره کړې او څوک له ډار خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي لېږلی.
اوس ولس بالکل خپل ماشوم سکول ته نشي استوي، خپل ماشوم د کور نشي سلی. په ولس ډېره لوی پریشانی جوړه ده، ډېر لوی ویره خوره شوې ده. هغه مور پلار من ډیر پریشان دي، پر هغه کورو باندې نن ډیر لوی مشکل راغلی دی. داغه ماشومان روک دي، داغه هر دروازه ټکوي د سرکار، لیکن سرکار په دې کې کومک نه کوي، بلکې سرکار هغه کارانو ته او دا چنن سو کړی و دې ته مکمل یو کیسه تحفظ ورکړی دی. د دې په نتیجه کې دی غواړي چې دلته په لکونو ماشومان ځای پر کورو کښینی او له هلم محروم شي او پر مور پلار باندې دومره ویره مسلط کی چې هغه خپل بچي د تعلیم په خوا د لوس په خوا نه واس.
د پښتونخوا ګوند یو مشر نصر الله زیری وايي اندیشنه دا ده چې دغه ماشومان مذهبي افراطیانو ته په لاس ورنسي او د ترهګرۍ لپاره یې ونه روزي.
د دې ډیر لوی خطر دی چې دغه بچان بیرته دغه دهشتګردانو په لاس وي او دا دهشتګردانی نه یوازې دلته په پښتونخوا وطن کې د دهشتګردۍ عملو د خودکشو عملو لپاره استعمال کی، بلکې آزاد افغانستان ته دا لیږل کیږي، هلته دا بچان استعمالیږي. حکومت سیول او پولیس انتظامیه په دې باندې خاموشه ده. نو موږ د ملګرو ملتونو سره د انساني حقوقو تنظیمونو څخه دا غوښتنه کوو چې هغه دې په دې حواله تحقیقات وکړي او بالخصوص د بچانو په حواله د ملګرو ملتو چې کوم یونیسف دی هغه کار کوي، هغه په دې حواله باندې دا خبره راپورته کی. دا یو ډیره لوی علمیه ده چې دومره زیات بچانه غواسوي دي.
د یادونې وړ ده چې د سپتمبر پر 9 نیټه په دې اړه په جنگ اردو رڅپانه کې یو خبر هم خپور شوی وو او د پولیسو د رپورت له مخې پکې ویل شوی وو چې په تیرې یو نیمه میاشت کې د ورکو 9 ماشومان په اړه د هغوی کورونې پولیسو ته خبر هم ورکړی، خو نه یوازې هغه ماشومان ونه موندل سول، بلکې په مرموز ډول له کوټه ښار د ماشومانو د ترې تم کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزارت وایي د دغو ماشومانو د ورکاوي په اړه یې پلټنې پیل کړې او د حکومتي او شخصي سرچینو په وسیله هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای سي دغه ماشومان بیرته پیدا کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی اوریدونکو پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د کنړ ولایت ستونزې څېړو او بیا له والی سره ور باندې خبرې کوو.
د یو سلو لس میلیونو ډالرو په ارزښت یو تعمیر په خاص کنړ کې جوړیږي چې د ورځې 2000 کسه مزدور پکې کار کوي.
د نور سیمو اوریدونکو مو هم هېر کړی نه دي. د بیلابیلو ولایتونو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې دوی د خپلو ستونزو په اړه پکې خبرې کړې او له چارواکو یې د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ازادي اوردونکو پروگرام هر اونۍ 2700 د ایمیلونو، ټلیفوني پیغامونو او لیکونو پر اساس جوړیږي. په دې پروگرام کې ستاسو جدي ستونزې له چارواکو سره شریکو او یا هم ستاسو پیغامونه له کومې تبصرې پرته خبرو. له تاسو هیله کوو کچېری د ازادي اوردونکو پروگرام په مرسته مو کوم ستونزه حل سوي وي، خامخا موږ ورڅخه خبر کړی. پروگرام ته زنګ را وهي او په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ورسته اعلانېږي. د پروگرام په پیل کې ورزو کنر ولایت ته د دې ولایت له اوسیدونکو اورو.
صدیق خان د کنر ولایت تاسو په اړیکه کې د ازادي راډیو سازمان اعلان کړی د ولایت پروګرام کې راتلونکي جمعې مبارک په ورځ باندې کنر والی فضل الله وحیدی د ولایت سو ولایت پروګرام کې ملما کړي چې په کنر کې ډېر زیات مشکلات روان دي.
زه امید ساتم خبر کوم د کنر ولایت نه. د کنر والی سید فضل الله هیڅ قسم خدمت د کنر لپاره نه کړي او که خدمت یې کړی هغه د ولایت او د ولسوالی د چار دیوالی مربوط کړی. نور هر ولسوالی کې جنگ دی، امن نشته، هغه وسم د امن داوی کوي. باید دا هم د 13 وزیرانو شانتي د خپل وزیرې ګوښه کړی شي.
زمانو با تعالی د نړۍ د ولسوالی رسیدون کې په هغه سیمو کې شاله دولت لاسرسي نه لري او یا هغه سیمې چې د ولسوالی نه په 100 کیلومتره کې پرتې دي هغه ته د ملي پیوستون کارونه ډېر کم په سرو کېږي او د هغه لامل دا دی چې د ملي پیوستون پیسې ایواز هغه کسان ته ورکول کېږي چې څوک مټ لري او مټور وي، هغه کسان ته نه ورکول کېږي چې څوک حق به نه وي.
د کنړ یو اوسیدونکي هیله درلوده چې د کنړ والی دی په یو پروګرام کې ملمسي چې دوی خپل ستونزې ورسره شریک کړي. بل بیا ویل چې د کنړ والی کار نه دی کړی او یو بل اوریدونکي شکایت کوي چې د ملي پیوستون پروګرام له طریقه پیسې چې د بیرغونې لپاره کنړ ترازی استل کیږي. یو بل اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي چې د سادابات مرکزی روغتون بيخي تنگ دی او خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي. د کنړ والی مو په پروګرام کې ملمدي او د بیرغونې د کارونو پر نشټوالي او یا هم خراب کیفیت ور سره خبرې کوو. د کنړ لوالی سید فضل الله وحیدی څخه روح الله انوري د مرکې په سر کې پښتنه کړې چې په کنړ کې د بیا رغونې کومې سترې پروژې روانې دي.
کنړ کې د بیا رغونې یو لوی پروژې چې شوې دي، هغه پلان چې موږ جوړ کړی و څومره ضرورت و زیاته اندازه د پلان په مطابق پر مخ تللې ده او شوې دي. لکه تاسو ګورئ چې د کنړ په سین باندې اته پلونه جوړ شوې دي، دغه سه د پیج درې په سین باندې څلور پنځه پلونه جوړ شوې دي. دغه سه په کنړ کې 210 کیلومتر سرک قیر شوی دی چې ټولې ولسوالۍ ته تقریبا سرک قیر دی غیر د چپې درې د ولسوالۍ نه. یعنی نن کته سه د کنړ د صفري نقطې نه حرکت کوي تر چتراله پورې دا ټول سرک قیر دی. بل مکتبونه ډېر زیات پکې جوړ شوې دي خو دا د چې کافی نه دی. په دې چې مونږه ک 2000 فارغ لرو، 6000 دخول لرو، نو د دې لپاره مونږه ضرورت ډېر لرو چې مکتبونه باید زیات جوړ کو. په زراعت کې ډېر پرمختګ شوی دی. اوس مونږه سبزیجات د دې ولایت نه نورو ځایونو ته لیږو. حال دا چې دوه کاله وړاندې سبزیجات او میوجات به ټول د باندې نه راتله. نو دلته د اوبو سیستمونو کې ډېر کار شوی دی، لکه په خاص کنړ کې، لکه د سالار کانال، لکه په نارنګ ولسوالۍ کې، دغسې نورګل په ولسوالۍ کې چې کوم پخواني کانالونه د منځه تللي وو هغه کانالونه بېرته ټول احیا شوي دي. او نوې پروژې چې په لاس کې دي او په نظر کې دي هغه ډېرې غټې پروژې دي چې هغه د سره بند دی چې هغه ته ډېرې پیسې پکار دي، او د بندونو په سلسله کې اوس یو بند چې هغه داوطلبۍ ته ورکړ شوی دی د وزارت اقتصاد لخوا نه د مناګي بند دی، او همچنان وزیر صاحب د اوبو او برېښنا چې راغلی و هغه د اسدآباد د برق د زیاتوالي دپاره بودیجه تیاره کړې ده چې هغې بند هم کار شروع کړي. پخوا به پی آر ټي او ای سی آی ډي مستقیمن خپله د محلي حکومتونو سره کارونه کول، نو بعضې کارونه چې وو واړه وو اما په چټکۍ سره کېدل، اما اوس کوم چې په دولت پورې مربوط کارونه دي دا د دولت د بودیجې نه کېږي، او دولت په بودیجه کې تاسو په کال کې چې بودیجه جوړوئ باید دا پلانونه پکې شامل کړئ. مونږ اوس د یو نوي دپاره پروګرامونه شروع دي او د دوه نوي دپاره دغه اوس که زه تاسو ته وایم د غټو پروژو د جملې نه یوه پروژه چې د څوکۍ او نورګل نه شروع کېږي او تر ګمبیري او جلال آباد ته ځي، او 1500 میګاواټ برق دلته کونړ کې تولیدوي، او باقي نور برق په ننګرهار کې ګمبیري ته ورکوي، او بیا اوبه ډرونټې ته ورکوي. دغه 1.5 میلیونه ډالر د دې بودیجه ده چې دغه 15% دغه سروې خلاصه شوې ده او کار ان شاء الله ډېر زر شروع کیږي. دغه سه نور پروژې لکه دا د مناګي بند چې مونږ یاد کړ دا هم 13 میلیونه ده چې د هر کال کې د دې جدا جدا پیسې راځي، چې په دې کال کې 3 میلیونه د دې پیسې منظور شوی دي، د پارلمان هم تیر شوی دی، نو دې کې کوم مشکل نشته، ان شاء الله دا هم شروع کیږي.
بل مسله خلک د کلینیکونو او د مرکزی شفخانه د لویوالي یادې وي چې دلته شفخانه وړه ده، په دې اړه څه هڅې شوې؟
په دې اړه دغه اوس ملاقات چې مونږ په کابل کې د افغانستان د جلالت مآب جمهور رئیس سره لرودلو، نو ما فیاض کمپ په باره کې نظر ورکړ چې د فیاض کمپ یو نظامی ځای نه دی، د سپورت میدان ته او اطلاعات او فرهنګ ریاست تر منځ پروت دی، دغه ځای نه باید مونږ شفاخانه جوړه کړو، او نظامیان باید د دې ځای نه لاړ شي چې جمهور رئیس په دې کې حکم کړی دی، او دا ځای به تخلیه شي. انشاءالله دا کې د ولایت په سطح شفاخانه چې جوړیږي هغه به هم دلته وي.
څو کاله وړاندې دلته بیات راغلی و، هغې یوه ژمنه کړې وه چې څو بستریزه شفخانه به جوړو، د هغې څه درک لګېدلې؟
هغه تاسو ته معلوم دی د بیات پروګرامونه چې دي هغه د خپله د بیات فاونډیشن پروګرامونه دي چې هغه دولتي نه دي، هغه یو خیریه کار کوي. مونږ سره ژمنه کړې ده، پروسه کال مونږ ورسره چک، هغه وویل چې ما څو ځایونو کې چې ژمنه کړې دي هغه لیست تقریبا اوس تکمیل شوی دی، او تاسو د لیست په سر کې هستئ، نو کېدای شي چې هغه ډېر زر شروع شي.
لیدل کېږي په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون دی، د دې ودانیو باندې کار روان دی، همدارنګه ځینې ځایونو کې نظامي ځایونو باندې کار روان دی، په دې اړه معلومات راکړئ.
د یو میلیون ډالرو په ارزښت د سید جمال الدین افغان پوهنتون دوه تعمیره دي چې په هغې کار روان دی. دغه سه 15-16 لک په شاوخوا کې تعمیر د ګمرک ریاست جوړیږي، په هغې باندې کار روان دی. تاسو ګورئ چې مکتبونو باندې په نرنګ کې د 1.5 لک ډالرو په ارزښت، او دغه سه د 110 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تعمیر په خاص کونړ کې جوړیږي چې د ورځې 2000 کسه مزدور پکې کار کوي. دا ډېره غټه پروژه ده. بل هم د پولیسو د تربیې دپاره په څوکۍ کې د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت یو بل تعمیر جوړیږي. پولیسو قومندانۍ دپاره د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت یو بل تعمیر. یعنې که اوس وګورو په کونړ کې تقریبا د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت کارونه روان دي. دغه د 13 کلونو کې چې کومې پیسې مونږ لګولې دي تقریبا هغه د 1.5 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې وو چې هغې باندې زیاتره مکتبونه او سرکونه او کلینیکونه جوړ شوي.
تاسو ویل چې اوس پی آر ټي کارونه بند کړي، دا اوس چې کوم کارونه روان دي د چا په پیسې؟
دا په دې خپله امریکایانو یا د یو ایس آی ډي په دې کې مختلف بخشونه دي. دغه د نظامي کار چې کوم کوي دا پی آر ټي نه ده چې په کونړ کې دي، دوی دا د کورپ انجینیرنګ په نوم باندې دوی بل بخش دی، هغوی دا کار کوي، او دا پروژې د هغوی د خوانه سپورټ کیږي چې بعضې د پولیسو سره د وزارت داخلې په چوکاټ کې کار کوي، او د وزارت دفاع په چوکاټ کې د نظامي تعمیرات چې جوړیږي، او همچنان په دې نږدې راتلونکي کې به د سرحدي پولیسو دپاره هم په اسمار کې یو د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت بل تعمیر شروع شي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی و چې په کونړ کې د بیا رغونې او نورو مسایلو په اړه خبرې کولې. د دې مرکې لومړۍ برخه دغه وه، بل برخه په بل پروګرام کې خبرو. بل پروګرام د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو خپریږي. اوس مرزو نورو اوریدونکو ته، دوی په تیرو ورځو کې د افغانستان له مختلفو سیمو پروګرام ته زنګ راوهلی او په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې خپلې جدي ستونزې راسره شریکې کړې دي.
زه د لغمان ولایت نه خبر کوم. زه د افغان ملت او مسلمانانو ته نن نه بعد مگر دا وایو چې نه د ولس سترګې باندې نن اعتماد وکړي، ځکه چې دا ټول دنیا خلک پوه شو دا یو خودغرض خلک او د پیسو والا خلک او دا د تنظیمي او د سمتي او اسلامي خلک دي. یو څوک نه بل ته ځه خپلې پیسې ته وکړي، بل ته ته ځي قومندان پیسې ته وکړي، او دسانه بدلېږي بل ځای ته ځي.
افغانستان پارلمان نه افغانستان دولت نه افغانان دا توقع هیڅ کله نه کوي چې مونږ ته به افغانستان جمهوری سیال وړ پوری ها چارواکي چې په دندو او وسیقو ګرمرل شوي دي، او دا مونږ ته یو څه هیله او دې وطن ته راوړي او یا کومه کامیابي ترلاسه
فرهنگی دا هم خیو
آزادی
شخصی تشنابونه هم پاخش ول د کری صاحب مونږ په هر کار کې د غدرو ولایتو ته خاصه توجه غواړو.
روزے نماز کے ہم کار شروع کرے کار پٹ پٹ کے دروازے موس کار پٹ پٹ کے دروازے کندار کو اپ کندار سے من و ارادہ دا سے کلنا ہم وہ دل دے وہ دل لے دل دے او دا سر کن بعد غم سر جوڑ سی بعد دا بڑے رہیں
اسمت خاص بوله پرونه بشمینه پر مسالی دې زاري نه غيغم نو په زړه کې هر بکان نه خل به تازه به چیزي به هغه ته وحي په زوري تلاش کوي نو د والي سره نه خواهش ته جدي نه سلام واخلي دې زړه خل تازه به زوري او سلام
زه عبد الحیات پرونه ولایت د شنوار ولسوالۍ د دې زاري نه ستاسو سره غيغم
مشکل دا غدا ہے چې زمنګ ځای کې زمنګ ځای ارباکیان دی په چاریکارو کې وسیږي دا سرکه کې سرکو کې چرکار ته زمنګ ځای نفر زی دوی ډیر زورای نهقه زورای دوی به خلې دلې چې پلانې ځای خلې د پلانې ځای د پلانې کلی دی د پلانې سړی سامان دی مګر بیا د تذکرې پوښتنه از میګانی د یو شي پوښتنه از میګانی چې کوم ځای راغلی د کوم ځای ډیر نهقه خل زورای نه پازاب یاسو دغه مخنیوي باید دولت وکړي تذکرې پوښتنه صحیح ده چې وکړي مګر په ځای سره وکړي ار ځای ته دې پوښتنه د ډېری په بازار ته سړی ځي تذکرې کور کې پاتې شي دوی تذکرې پوښتنه از میګانی بی تذکرې چې سړی ولاړ شي نو وایي یا کنځاو ته کاني او دغه دغه مخنیوي باید ځان وشي. والسلام زنده باد آزادي راډیو.
او ډېر غیر اسلامي غیر قانوني کار نفتی نو موږ یې انتظار یو
زه د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالیم څو ورځې مخکې په سایه کې د خواجه چلګزي په بازار کې یو عسکر د نامعلومو کسانو د خوا څخه په قتل ورسېدی. قاتل یې معلوم نه دی چې ته څوک یې. یو بازار دوه بازار وروسته د بازار سر پای ونیوی بالا چې هر ځای پښتون په بازار کې لیدو وی هغه وهي وټکوی بندې کوی. نو په دغه منطقې کې د فاریاب دغه پښتانه چې دي د دغه اربکیانو او د دغه مسؤلین د خوا څخه ډېر په آزاد وایي تاسو په نامه سره د طالب دي په طالب کښې خو تاجک دی ازبک دی ترکمن دی پښتون ټوله برخه لري. داسې نه ده چې یوازې پښتون دی منتها د پښتنو سره داسې کېږي. نو زما دغه غږ تاسې د راډیو د ازادۍ د لارې باید مسؤلینو ته ورسېږي چې په شمال کښې خصوصا فاریاب ولایت کښې نوکی عدل راولي.
پاکستان هیله کوم د هغه تورسرو او یتیمو ماشومانو په سر په مسلس کښې د افزرې څه برهم چې په کندوز کښې د یو وحشي جنګخانار لخوا د میران ووژل شول.
زه میرویس میدان وردګو د ولایت د نخل ولسوالۍ نه څخه تاسو سره په تماس کښې یم. ما دغه خواهش دی او خواهش دی د افغانستان د حکومت او دولت څخه او د دفاع له وزارت نه او د کورنیو چارو وزارت نه چې زمونږ هغه ځای کښې د ډله دا د اربکیان دي او د ښځي سړن په نامه باندې ځوان یې پټ کړی دی. اوس لارو کښې سړکو کښې پټکونه اچولي دي. خلک ډېر د تکلیف دي ډېر د ناراضه دي.
زه د میدان وردګو ولایت نه خبرې کوم. زما دغه خواهش ده چې زمونږ په میدان ولایت کښې د ښځو اسلامي په نامه ډله راوچته سوې د حکومت نفر دي د دولت نفر دي دا ازاکیان دي او دولت پیسې ورته ورکوي او بیا دا ډېر په خلک په ازادوي پاټکونه یې اچولي دي.
د ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
هر وخت چې ترافیکي پېښې کېږي په دې خنارو کابل په لویه لار باندې د غزني د ولایت د مقل ولسوالۍ دغه موږ تاسو سره په تماس شو. زموږ هیله د حکومتي چارواکو سره دا ده چې دغه کومه شبکه چې د رسنۍ چې د احمدشاه ابدالي په نامه باندې دا باید بنده شي ځکه چې ټوکمان ته جایزې ورکوي. ټول خلک یې تباه کړو. پنځوس نفر یې قتل کړو. پنځوس نفر سرسر نفر خپلوان لري. پنځه سوه زره یې ټول په غم باندې قتل کړو.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0720-23-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0720-23-61 او نړیواله شمیره 00420-22-11-24-115.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته رسیدي. ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو. تر بل ورځې مو پر لوی خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.